کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه په یو استوديو کې موزه اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې یوې باوري حکومتي سرچینې ازادي رادیو ته ویلي دي د پاکستان د ملي امنیت د شورا سلاکار د محل په کابل کې دی او له افغان چارواکو سره ټاکل شوې خبرې اترې وکړي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړي.
په کابل کې ځن وژون کې برید مرګ ژوبله اړولې ده. د اوروزګان چارواکي وایي په چوری ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي. یو امریکایي چارواکي ویلي پاکستان د متحده ایالاتونو د غوښتنې پر اساس د خپلو پولو په اوږدو کې د طالبانو او حقاني شبکې د فعالیت د مخنیوي لپاره ډیر کم څه ترسره کوي. افغان چارواکي وایي په پلازمینه کابل کې یو ځانمرګي برید کوونکي په چاودیدونکو موادو خپل بار موټر چورې لږ تر لږه دوه ملکیان وژلي او ګڼ نور ټپیان کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي چاودنه نن سهار شاوخوا 9 بجې د کابل په ختیځ کې سوې ده. د دغه وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمي ازادي راډیو ته ویل موټر هدف ته تر رسیدو مخکې چاودلی دی.
یو کرولا ډوله موټر چې منفجره مواد پکې بار وو او په پام کې درلودل د کابل د نهمې حوزې اړوند د صنعتي پارکونو په 15مه کوڅه کې د جی فور اس بهرنۍ کمپنۍ کارکوونکي په نښه کړي. موټر هدف ته تر رسیدو مخکې چاودلی.
د افغانستان د روغتیا وزارت ویان وحید مجروح خبري اژانسونو ته ویلي چې په پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان ټپیان سوي. چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. په وروستیو کې کابل د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د سختو حملو شاهد وو. دغه حملې په داسې حال کې سوي چې پر وسلوالو طالبانو فشارونه زیات سوي څو د روان تاوتریخوالي د ختمولو لپاره له افغان حکومت سره د سولې خبرو تکشینی. د اوروزګان چارواکي وایي په چوری ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي دي. د دوی په خبره دغه هوایي حملې وي چې په نتیجه کې څو تنه وسلوال طالبان ټپیان سوي هم دي. د اوروزګان د امنیت قوماندانۍ سرپرست ویاند احمد فضلي نن شنبه ازادي راډیو ته وویل
کوم بریټ کې په دشمن کې د وګړک په سیمه کې چیر مازګر سوې دي. په یاد منطقه کې وکاسه طالبان دشمن زخمیان سوي دي. څلور کسه وژل سوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې وروستۍ حملې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د یمګان او وردو جلوسوالیو د بیرته نیولو لپاره چمتووالی نیول سوی دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پامیر شلمې فرقې قومندان جنرال نورالله قادري ازادي راډیو ته وویل
په وردوج او یمګان ولسوالۍ کې هم موږ پوځي عملیات په پام کې لرو. په نږدې راتلونکي کې به د دغو عملیاتو پر پلان کار وکړو. خپلې اړتیاوې له مرکز سره شریکوو. د عالي رتبه چارواکو هیله کوو چې په دغو عملیاتو کې مو ملاتړ وکړي.
څه باندې دوه کاله کېږي چې د بدخشان یمګان او وردوج ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي. د بدخشان ولایتي ادارې تر دې مخکې هم د دغو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د چمتووالي خبر ورکړی و. یو امریکایي چارواکي ویلي پاکستان د متحده ایالاتونو د غوښتنې پر اساس د خپلو پولو په اوږدو کې د طالبانو او حقاني شبکې د فعالیت د مخنیوي لپاره ډیر کم څه ترسره کوي. د امریکایي چارواکي د نوم نه ښولو په شرط د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د وسلوالو پر ضد د پاکستان د مبارزې د ارزونو په اړه خپل معلومات له خبریالانو سره شریک کړي دي. ولسمشر ټرمپ اعلان کړی چې تر څو پورې پاکستان د وسلوالو پر ضد قاطع مبارزه ونه کړي اسلام آباد ته به د امریکا 2 میلیارد کلنۍ پوځي راستا ځندېدلې پاتې وي. د چارواکي ویلي پاکستان داسې ښکاره کوي چې ګواکې دا هېواد امریکا غوښتنې پر ځای کوي خو اسلام آباد په دې برخه کې ډېر کم څه ترسره کړي دي. د سوریې په ختیځه غوطه کې پرون هوایي حملو په لسګونو ملکیان وژلي او په زرګونو نور له خپلو کورونو کډې کولو ته مجبوره کړي دي. دا په اصل کې ده چې د سوریې دولتي ځواکونه د مشق ته نږدې د افراطي وسلوالو په وروستي پټنځای کې خپلو تهاجمي عملیاتو ته ادامه ورکړې ده. د سوریې د بشري حقونو د څارنې اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي په ختیځه غوطه کې د روسیې په هوایي حملو کې پرون لږ تر لږه 73 ملکیان وژل سوي دي. له دې سره په دې سیمه کې د پوځي عملیاتو په لړ کې د وژل سوو کسانو شمېر 1350 کسانو ته ورسید. دغه پوځي عملیات شاوخوا یو میاشت مخکې پیل سوي دي. په لویدیځ غاړه کې پرون یو فلسطینی پر اسرائیلي سرتیرو خپل موټر تیر کړ چې له امله یو افسر او یو سرتیری ووژل سول او دوه نور ژوبل سوي دي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پیښه پرون جنین ښار ته نږدې سوې ده. په اعلامیه کې ویل سوي چې برید کوونکی فلسطینی ټپي دی او دا مهال په روغتون کې دی. د اسرائیل د دفاع وزارت دغه پیښه یو تروریستي عمل بللی دی. او د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز پرون وخت د اف بی آی یا د فدرال تحقیقاتو د ادارې مرستیال اندرو مکیب له دندې لرې کړ. ولسمشر ټرمپ د ده د کمپاین او د روسیې ترمنځ د اړیکو د تحقیقاتو په تړاو پر مکیب انتقاد کړی و چې یو طرفه دی. د متحده ایالاتونو لوی څارنوال ویلي چې د اف بی آی پلټون کې دې نتیجې ته رسېدلی چې مکیب په غیر قانوني توګه رسنیو ته معلومات ورکړي او له لوړی کولو وروسته څو ځلې په خپله دنده کې صادق نه دی ثابت شوی. خو مکیب دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې له دندې څخه د ده لرې کول د اف بی آی د قانون عملي کوونکو ادارو او په ټولو کې د استخباراتي متخصصانو د زیانمنولو د پراخو حادثو د لړۍ یوه برخه ده.
دوستانو خبرونه مولا زاده رادیو نو اوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. چارواکي وایي چې یو لوړپوړی پاکستانی مقام نن کابل ته تللی دی او دغلته ټاکل شوی دی چې له افغان مقاماتو سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره دا اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو دقیقې نیټې لپاره خبرې اترې روانې دي. همدارنګ به واوري چې د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي د ملي اردو څلور تن افسران چې سمو د مخکې اسیران شوي وو په ازرې ولسوالۍ کې د طالبانو له سندان څخه په تیښته بریالي شوي دي. د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او له مسکو سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پټو اړیکو د څېړنو په ترڅ کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مرستیال له دندې لرې شوی دی. دا هغه موضوعات دي چې په دې خپرونه کې به پې رپورټونه ولرو. ورځپاڼو ته کتنه هم له یاده مباسم. دادا ازادي راډیو دا یوې باوري حکومتي سرچینې ویلي چې د پاکستان د ملي امنیت د شورا سلاکار نن کابل ته تللی. سرچینه زیاتوي ټاکل شوی ناصر خان جنجواب په کابل کې ولسمشر اجرایه رئیس او خپل سیال حنیف اتمر سره وګوري. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو چې همدا اوسې د کابل له سټوډیو نه وړاندې کوي.
بله انساب د افغان حکومت وی باوري سرچینې ازادي راډیو ته ول چې د پاکستان د ملي امنیت شورا سلاکار ناصر خان جنجوانن په رسمي سفر کابل ته رسیدلې ده او ټاکل شوی ده چې خغلې جنجوال خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر او ولسمشر محمد اشرف غنی او له اجرایي رئیس عبدالله سره بلابل ملاقاتونه ولري. سرچینې زیاتوي نوموړي به په دې سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر رغولو له ترهګرۍ سره پر مبارزې او یو شمېر نورو مسایلو خبرې وکړي. بلخوا یو شمېر پاکستانی رسنۍ لیکلي دي چې جنجوابه د اسلام آباد او کابل ترمنځ د خرابو اړیکو پر رغولو هم خبرې وکړي. د پاکستان د غلوړ پړي چارواکي د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار حنیف اتمر په بلنه کابل ته راغلي ده. په داسې حال کې چې د کابل پروسې په دویم کانفرنس کې افغان ولسمشر ویلي وو له پاکستان سره د مخامخ خبرو د پیل وړاندیز یې کړی وو. محمد اشرف غنی ویلي وو چې دوی د پاکستان تیرې کړنې هیروي خو نوي پړاو لپاره د میز د سولې او د میز خبرو ته باید دوی حاضر سي. پاکستان د ولسمشر غنی د خبرو د غوړاندیز تر اوسه کوم ځواب نه دی ورکړی او کله چې دغه پاکستانی پلاوی له افغان چارواکو سره ملاقاتونه ولري په دې اړه اوریدونکو کولای شي د ازادي رادیو له ویب سټ هم دارنګ له رادیو څخه نور معلومات ترلاسه کړي. بلې انس
ډیر زیاته مننه کوم. رحمت الله افغان له تاسو نه په روانو خبرونو کې به خمخاله تاسو سره په تماس کې او په دې اړه به تازه معلومات اوریدونکو ته وړاندې کوو. دوستانو تاسو موږ غلا ازادي رادیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو د دقیقې نیټې لپاره خبرې اترې روانې دي. د دې کمیسیون یو غړي معز الله دولتي نن ازادي راډیو ته وویل چې د تخنیکي او تدارکاتي ستونزو په اساس دا انتخابات په لږ ځنډ سره ترسره کیږي. له دې سره په انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې نه خپله کمیسیون او نه هم حکومت د راتلونکو انتخاباتو لپاره لازم کارونه ترسره کړي. یوسف خان زدران د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور تفصیل له زدران څخه اورو.
په خپل وخت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د نه ترسره کېدو په سر د ټولو انتقادونو سربیره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د انتخاباتو نوې نیټه هم نه ده ټاکل شوې. د کمیسیون وایي لا تر اوسه د انتخاباتو لپاره تخنیکي او تدارکاتي چمتووالی نه دی نیول شوی چې له کبله یې ممکن انتخابات د ټاکل شوې نیټې څخه د دوه میاشتو په ځنډ ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړي معز الله دولتي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو لپاره د دقیق نیټه په ټاکلو خبرې اترې روانې دي.
قرار ای هست کې کمیسیون مستقل انتخابات روی تاریخ واقعی و اونجایی که میتونه فعالیت ها یک پای دیگه انجام شه و ما را به کجا میرسانه سرش کار شده و انقریب در نظر است که با شرکای انتخاباتی از جمله حکومت و بینرهای بین المللی شریک بسازیم و انشالله وقت اعلان خواهد شد.
لدی وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو انتخاباتو نیټه د 1309 لمریز کال د سرطان د میاشتې 14 نیټه اعلان کړې وه. دغه کمیسیون ټینګار کړی و چې د دغو انتخاباتو لپاره د خلکو د ثبتولو پروسه به د روان کال د عقرب په میاشت کې ترسره کوي، خو اوس د لازم چمتووالي د نشتوالي له کبله دا کار هم د روان کال د حمل میاشتې ته ځنډیدلی دی. په انتخاباتو د څار افغان بنسټونو تل انتقاد کړی چې د دغو هیواد د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او حکومت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره په خپل وخت سیاسي او تخنیکی کارونه نه دي ترسره کړي. د انتخاباتو په پروسه یو ناظر جانداد سپینغروس هم ورته انتقاد لري.
تخنیکی پروسه خو ټوله کمیسیون پورې اړه لري، په مختلفو لارو نه کولی شي تخنیکی پروسه په لاره واچي، او د سیاسي اجماع مسله بیا طبیعي د حکومت پورې اړه لري چې حکومت باید مشورې او مذاکرې شروع کړي د نورو سیاسي ګوندونو سره، جریانونو سره، د دوی زمینی توافق واخلي. نو هم حکومت کرام دي هم کمیسیون په دې رابطه تر اوسه لازم پرمختګونه نه دي کړي.
د ملي وحدت حکومت مشرانو تل ویلي انتخابات یو حساس موضوع ده چې په اړه یې هیڅ ډول ناغړي باید ونه شي. د اجرایه رئیس دوان رسل امید میاسم نن ازادي راډیو ته ویل د حکومت مشران د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره ژمنتیا او پوره سیاسي اراده لري. دی وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مهالویش له مخې به حکومت ټول لازم اقدامات ترسره کړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، یوسف خان زدرانو چې لا کابل نه په رپورت کې ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو د دقیقې نیټې د اعلان په اړه خبرې اترې روانې دي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي چې د ملي اردو څلور تن افسران چې څه موده مخکې اسیران شوي وو په ازرې ولسوالۍ کې د طالبانو له زندان نه په تیښته بریالي شوي. د لوګر د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا افسران به نن کابل ته انتقال شي. په دې اړه د لوګر د ازرې د ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په هکله نسیم شفق له ښاغلي وکیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دې افسرانو د تیښتې په اړه پوښتنې.
سیلاب او تندر خلی اردو اړوند برید بلان دی د زازوی د اریوب لوسوالی نه مسوالو طالبانو نیولی او به په ادر کې دوی د اسیرانو په شکل ساتل. هل تولسی همکاري او استخباراتي ډیرکټیا د دې سبب سره چې دوی تلار خو در سره دا او دوی د طالبانو له ساحه څخه د دولت ساحه ته په شکل د اشکال را انتقال شي. بل اخر د خلک پرو رمټ تیر شپه د ازری لوسوالی دولتي ځواکونو ته ځان وسپاره او په امن کې دي. ممکن نن غویر انتقال سی کابل تا.
نو دوی څنګه د زازای له ولسوالۍ څخه یا په مجموع کې له پکتیا څخه حالت دوی اسیر سی وي بیا دوی ازر ته انتقال سول، یعنی په ازر کې د طالبانو الته خوندې مرکزونه دي چې کولای سي دوی الته په اسانه ساتل وي او څنګه؟
امر خو تاسو معلومه ده چې یو مغلقه جغرافیوي ستراتیژیک پوزیشن لري او موقعیت لري. په هر شکل له اشکال او شتاله وګوري ک مواد بخدر وي که به اکمالات او د تدارکات او په ادرس باندې وي او که بل اخر د مختګه او د ساتنې په ادرس باندې وي. ترکیه لیکو سر په ادر کې سقوط وکړ، پاکستان لیکو سر په ادر کې سقوط وکړ، د داعش او د طالب د جګړو د سیاسي کشمکشونو ادرس په ادر کې وو. د ادر مغلط جغرافیوي موقعیت او سرحدي نږدېوالی او خلاص سرحد د دې سبب شوی دی چې په ادر کې به خامخا داسې واقعات او سر رخ شي چې هغه په نور افغانستان کې مثالونه ډېر کم دي.
بله، نو ښاغلی وکیل، ازره له خیبر پښتونخوا سره سرحد هم لري، له تری منګل او پړچنار سره، څومره ضرور ده چې د ازره امنیت ته مرکزی حکومت ډیر توجه وکړي؟ اول ته کوم مرکزونه چې دي د وسلوالو مخالفینو د غل منځوړلو تجدید پام وسی؟
ازره له خیبر پښتونخوا سره رښتام 11 کیلومتر خلاص سرحد لري چې د افغانستان په تاریخي جنگونو کې د 45 کال هغه خلاص پات شوی دی، چې جنو په واسطه او د طالبانو د امارت په وخت. نو ځکه په امنیتي لحاظ سره کله یې خو نه ټول افغانستان ته تهدید موجود ده، خو له بلې خوا په داخل کې هغه قومي تړونونه چې قوي رشې لري او قوي بیس لري، دا دوه هم زموږ مغلق جغرافیوي موقعیت نه وایي، هم قوي قومي تړونونه نه وایي، او لږ د مرکزي حکومت توجه نه وایي. یاد را به اوس په دې حال کې نه ول، دا به په ډېرو لویو مراکزو باندې بدله شوې وه. خو بیا هم له دولت نه زموږ خیله داره چې د آزرې امنیت د افغانستان د مرکز او کابل امنیت ته او د ازرې همیشنی تهدید د ارګ تهدید په معنا باندې تمثیل کیږي.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
او دا هم څو اقتصادي خبرونه. سبا د هندستان په مرکز نوې ډلی کې د سوداګرۍ نړیوال سازمان یا WTO د غړو هیوادونو نړیوال کانفرنس جوړیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نړیوال سوداګرۍ عمومي رئیس میر سید سیدی نن آزادي رادیو ته ویل چې په دغه کانفرنس کې د دغه سازمان په عمومي تعیناتو او د سوداګرۍ په برخه کې د پرتو ستونزو په حل لارو بحث او خبرې کیږي. ښاغلی سیدی وایي هغه خنډونه چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د پاکستان له لوري افغانستان ته جوړ شوي، افغان لوري به د دغه سازمان له غړو هیوادونو سره شریک کړي. د نوموړي د معلوماتو له مخې پاکستان په دغه کانفرنس کې لګډونه انکار کړی. ټاکل شوی چې راتلونکي میاشت په واشنگټن کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د تواصل په نوم سوداګریز کانفرنس جوړ شي. د افغانستان د سوداګریو صنایعو خونې ویان سیم الدین پسرلی نن آزادي رادیو ته ویل چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د تواصل 14 کانفرنس دی چې په امریکا کې جوړیږي. ښاغلی پسرلی وایي د دغه کانفرنس هدف په افغانستان کې د سوداګرۍ لپاره د سترو نړیوالو پانګوونکو پام اړول دي. د نوموړي په خبره په دغه کانفرنس کې تر ډیره په سوداګریزو فرصتونو، صنعت، ترانزیت او زراعت بحث کیږي، او افغانستان به په دغه هیواد کې د سوداګرۍ د فرصتونو او پنګونې د زمینې په اړه ګډونوالو ته معلومات وړاندې کړي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، یو بوجۍ 500 کیلو بوره 1440 افغانۍ، یو بوجۍ درې نمنۍ وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول په 1200 او یو لیټر ډیزل په 1400 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ شل پوله، یو یورو 40 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومنه 14 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 611 افغانۍ.
اوس هم یو نړیواله مسله. د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او له مسکو سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پټو اړیکو د څېړنو په ترڅ کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مرستیال له دندې لرې شوی. په دې اړه نوریاس نوري نور تفصیل وړاندې کوي. نوري صاحب، د فدرالي تحقیقاتو د ادارې د مرستیال د لرې کېدو علت څه ښودل شوی؟
بله، انسب د امریکا لوی ترنول جیف سیژن د اف بی آی لکه څنګه چې تاسو ویل، د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مرستیال اندرو مکیپ لری کېدو د اعلان په ترڅ کې ویلي چې هغه په دې خاطر لری شوی دی چې دی بې پرې نه و. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر هغه انتقاد کړی و چې له روسیې سره د ده د کمپاین د اړیکو په اړه څېړنې کې یوه خوا نیولې وه. سیشنز وویل چې نوموړی دوه ورځې مخکې له دې چې د اف بی آی د ستر مفتش او د مسلکي مسؤلیت دفتر له سپارښتنې سره سم له پلان سره سم تقاعد وکړي، له دندې لرې کړی شوی دی. د متحدو ایالتونو لوی څارنوال ویلي چې د اف بی آی پلټونکو دې نتیجې ته رسېدلي چې مکیپ په غیر قانوني توګه رسنیو ته داسې معلومات ورکړي چې هغې اجازه نه درلوده او هغه هم څو ځلې تر لوړې لاندې او نوموړی په خپله دنده کې صادق نه و. خو مکه دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې له دندې څخه د ده لرې کول د اف بی آی د قانون عملي کوونکو ادارو او په ټوله کې د استخباراتي متخصصانو د زیانمنولو د پراخو هڅو د لړۍ یوه برخه ده.
له دې مخکې د اف بی آی مشر لرې کړل شوی و، د هغه د لرې کېدو علت څه ښودل شوی و؟
البته فدرالي تحقیقاتو د ادارې له دې مرستیال چې نن لرې کېږي له هغه نه میاشتې مخکې ولسمشر ترامپ د اف بی آی د ادارې مشر جیمز کومی په دې خاطر لرې کړی و چې ترامپ پر هغه انتقاد کړی و چې د روسیې سره د اړیکو په اړه څېړنه کې په تخصصي شکل خپل مسؤلیت مخته نه وړي. دغه اقدام کانګرس ته د خطر زنګ ورکړه او هغه د دې سبب شو چې په دې اړه یوه ځانګړې څېړونکي اداره رامنځته شي چې مشري اوس رابرټ مولر کوي، او رابرټ مولر هم تر اوسه پورې په دې اړه څېړنې پای ته نه دي رسېدلي. په دو برخو کې رابرټ مولر څېړنې کوي، یو د 2018 کال د امریکا د متحدو ایالتونو په د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې، او بله هم د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین او د موسکو ترمنځ د پټو اړیکو په اړه. البته موسکو دغه تورونه تل رد کړي دي چې د امریکا د 2018 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده کړي.
ډیره زیاته مننه نوریاس نوري. قدرمنو دوستانو، رپورټ مو واورېده چې وایي د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او له موسکو سره د امریکا د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین د پټو اړیکو د څېړنو په ترڅ کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو دیداری مرستیال لدندې لري شوای دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د امریکا د دفاع وزیر وایي ایران په افغانستان او سیمه کې نامنی پراخي. د افغانستان د لویدیځو سیمو یو شمېر چارواکو هم ویلي دي چې ایران په افغانستان کې د پرمختیايي پروژو مخه نیسي. د فراه ولایتي شورا مشر ایران او نور ګاونډیان پر دې نامنی ګراموي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل دروړي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي یو خبره چې د تډیره واضحه او په څرګنده معلومه شوې ده، د سیمې د بې ثباتۍ لپاره د ایران هڅه ده. ماتیس چې اوس د افغانستان او منځنی ختیځ له سفر څخه واشنگټن ته ستون شوی، د پنځشنبه په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د په دې اړه افغانستان ته د سفر پر مهال معلومات ترلاسه کړل. ماتیس زیاته کړه چې په امریکا کې هم د تدا یادونه شوې چې ایران لا هم خپل سلوک نه دی بدل کړی. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن هم په تیره لیندۍ میاشت کې ویلي وو چې داسې شواهد ترلاسه کړي دي چې ښایي ایران د افغانستان په لویدیځ کې له طالبانو سره اړیکې لري. نورو امریکایي چارواکو هم پر ایران د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د مرستې تورونه لګولي، او د افغانستان د ملي امنیت د ادارې عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي هم په تیره فبروري میاشت کې له بی بی سي سره په یو مرکه کې وویل ایران له وسلوالو طالبانو سره یو اندازه مرسته کوي. ښاغلی ستانکزي وویل تهران په دې پلمه له طالبانو سره اړیکې نیسي او مرسته ورسره کوي چې د داعش پر ضد جګړه کوي. ستانکزي له محدودو افغان چارواکو څخه دی چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو په اړه په ډاګه خبرې کوي. افغان چارواکو هم اوس او هم پخوا په دې برخه کې خوله پټه نیولې، خو د څو لویدیځو ولایتونو چارواکو اوس او پخوا د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنو په اړه خبرې کړي. د فراه د ولایتي شورا رئیس وایي په دې ولایت کې په وروستیو نامنیو کې ګاونډي هیوادونه په تیره ایران لاس لري. فرید بختور ازادي راډیو ته وویل چې په ټول هیواد او په خاص ډول په فراه ولایت کې د دې مداخلو شواهد لیدل کیږي.
چې نیروی امنیتی ما کشفی ما طبیعیز که اسناد او مواردی وجود داره که
زموږ له امنیتی او کشفی ارګانونو سره په دې اړه اسناد او موارد شته چې هغه وسلې چې وسوال مخالفین کار ترې اخلي ګاونډیو هیوادونو ورکړي دي. دا یو څرګنده او واضحه خبره ده چې په فراه کې د ایران اړوندې وسلوالې ډلې جګړه کوي.
د بختور په وینا ګاونډیان غواړي په افغانستان کې د پراختیايي پروژو او د عامه تاسیساتو د رغونې په وړاندې خنډ جوړ کړي. خغلی بختور د ټاپی د غاز د نلیک او د فراد بخشابات بند پروژې د مثال په توګه یادې کړې. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې په افغانستان کې د پراختیايي پروژو ملاتړ وکړي. خغلی غنی ویلي چې د افغانستان عامه تاسیسات د ټولې سیمې لپاره ګټورې دي او د هیڅ چا پر ضد نه دي.
دوستانو اوس براښو دې ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کوم مسلو لیکنې خپرې کړې دي. حمید مومند ورته کتنه کړې.
د کابل ورځپاڼو په خپل نننیو ګڼو کې د افغان حکومت د سولې له طرحې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ملاتړ او افغان پولې ته څیرمه د چین د پوځي حضور پر زیاتېدو بحثونه کړي دي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلی دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنجشنبه په ورځ په خپل یو بیان کې د طالبانو غوښتنه ده چې له کوم ځنډ پرته دی د سولې د خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت طرحه ومني. ورځپاڼې لیکلی دی چې د امنیت شورا په بیان کې د افغان حکومت د سولې د هڅو ملاتړ ترڅنګ ټینګار شوی دی چې د کابل پروسې دویمه غونډه باید په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسېدو سبب شي. خو ورځپاڼې لیکي چې له دې ټولو غوښتنو سره سره طالبان خبرو ته نه حاضرېږي او پاکستان د ترهګرو د ملاتړو لاس نه اخلي. نو پکار ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پاکستان او ترهګرو د لا زیاتو فشارونو لپاره اقدام وکړي. ورځپاڼې لیکي چې پر پاکستان د فشارونو زیاتول او د اقتصادي بندیزونو لګول به دغه هیواد مجبور کړي چې د ترهګرو له ملاتړه لاس په سر شي او طالبان اړ باسي چې د سولې خبرو ته حاضر شي. مثال ورځپاڼه د جګپوړي امریکایي قومندان په حواله لیکلی دی چې د نوې ستراتیژۍ له اعلان او پر اسلام آباد د فشارونو له زیاتولو سره سره پاکستان لا هم د طالبانو ملاتړ کوي. ورځپاڼه د ځینو راپورونو په استناد لیکي چې د امریکا د سنا د مجلس د پوځي خدماتو په کمیټه کې د ترهګرو ډلو د پاکستان د ملاتړ په اړه ځینې پوښتنې وشوې. ورځپاڼه لیکي چې د سناتور کینګ پوښتنه دا وه چې آیا پاکستان اوس هم په افغانستان کې له طالبانو ملاتړ کوي او آیا د امریکا نوې ستراتیژۍ ونه توانېدله چې پاکستان مجبور کړي سو د افغانستان په اړه په خپلو کړنو کې بدلون راولي. ورځپاڼه لیکي چې دغه پوښتنو ته د جنرال جوزف ووتل ځواب دا و چې لا هم په پاکستان کې د طالبانو پناه ځایونه موجود دي او لا هم پاکستان له طالبانو ملاتړ کوي، خو موږ هڅه کوو چې د افغانستان په اړه د پاکستان په چلند کې بدلون راولو. هیواد دولتي ورځپاڼه لیکلی دي سره له دې چې په کور دننه او بهر په نړیواله کچه د افغان حکومت د سولې د طرحې تود هرکلی او ملاتړ شوی دی، خو طالبانو نه یوازې دا چې دې طرحې ته کوم ځواب نه دی ورکړی بلکې پردې جګړې او ترهګریزو حملو ته زور ورکړی دی. ورځپاڼه لیکي چې کله یوې خوا په نړیواله کچه له طالبانو د سولې خبرو ته د حاضرېدو غوښتنه کېږي، خو ورسره دا خبرداری هم ورکول کېږي چې که طالبان له دې فرصت نه کار وانخلي نو وبه ځپلې شي. د کابل ځینو ورځپاڼو د دې ترڅنګ له افغانستان سره پولې ته څیرمه د چین د پوځي حضور د زیاتېدو په اړه هم لیکنې کړې دي. دنیا ورځپاڼې د بحران د نړیوالې ډلې د یو راپور په استناد لیکلی دی چې چین له افغانستان سره پولې ته څیرمه خپل پوځي حضور زیات کړی دی او د تاجکستان په یوه سیمه کې چې له افغانستان او چین سره ګډه پوله لري خپل سرتیري ځای پر ځای کړی دی. ورځپاڼې لیکلی دی چې چین هڅه کوي د افغانستان له خاورې د چین په لویدیځو سیمو کې د یو غیر جنګیالیو د حملو مخنیوی وکړي. ملیارمن ورځپاڼې هم لیکلی دی چې چین هڅه کوي چې د تاجکستان په سرحدي سیمه کې د خپلو سرتیرو پر ځای کولو سره د چین په لویدیځو سیمو کې د یوغور اورپکو د حملو مخنیوی وکړي چې له القاعده او طالبانو سره اړیکې لري. ورځپاڼه لیکي چې چین د سرتیرو د ځای پر ځای کولو ترڅنګ له ترهګرو سره د مبارزې لپاره په سیمه کې یو مرکز هم جوړ کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د چین لخوا دا اقدام داسې محل کیږي چې له دې مخکې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د افغانستان په شمال کې د افراطي ډلو پر ضد د تاجکستان او چین پولو ته څیرمه هوایي حملې پیل کړې چې تر ډېره هدف د افغانستان ګاونډیانو ته ډاډ ورکول وو.
السلام علیکم، زه رفیع الله د شیرزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې زمونږ د ازادي راډیو څخه هیله دا ده چې زما پیغام لوړپورو چارواکو ته ورسوي. زمونږ غوښتنه د درې ګونو ولسوالۍ چې عبارت د خوږیاڼو، شیرزاد او ویتارک څخه دي چې د کابل جلال آباد په عمومي سړک ګرین لین سړک باندې پرتې دي. د دې سړک کار چارې چې دي په ټپه ولاړې دي. زما هیله ده چې دا سړک چارې په زر تر زره پیل او زما دا پیغام لوړپورو چارواکو ته ورسوي. وسلام، با احترام. السلام علیکم، زه بسم الله د پکتیکا ولایت د کنډکی دونه خبرې کوم. د مونږ مشونه دولت ډېر جنډ کړی دي. پنځه تاریخ ورځې بعد مونږ ته یو مشونه راکوي. مونږ خپله له کوره یو سرباز یم، کور کې مې نه غالۍ ده رکړه کې نه ده پیسو چې نه څوک شته دی ګاټې وټې ساړي. مونږ مشونه ولې جنډې؟ دولت نه مې دا غوښتنه ده چې مونږ د مشونه په ټیمه والله کې د دې وطن دفاع کوو. وینې ته یو داسې کارونه ولې مونږ سره کوي؟ السلام، ازادي راډیو دا پیغام دی ورسوي.
السلام علیکم، زه بخشا زمان خستار یم.
دینی خلای دیگانی کلی سخا نه در شکور تولو سوا در خوست لایت نه در شکور تولو سوالا میگ تا باید تلاس تیر چی میگ تا باید آقا بندینا جرشی دیو بو بندینا و پخال کم و با دیوی دی میگ گیل از را سای نشی که ولی چی میگ بزور تا وزور مریضی میشی با بس نشی کلالای میگ دیر ضرورت بطلا دی حکومت رسا تره میگ دولتی میگ گیر سا تره ایچ کام لرانا نه دوتا کڑی نه در شکو تولو سوالای تا خوص لایت خواه آمن دای جگلی نشتا پاکه باید میگ تا دیر اپم لرانا واشی مسلوک
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده داد ازادی راڈیو دریز نده
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري اوس هم پام وکړئ وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته
افغان چارواکي وایي په پلازمینه کابل کې نن سهار یو ځانمرګ برید مرګ ژوبله اړولې ده د افغانستان د روغتیا وزارت ویاند وایي چې په پیښه کې درې تنه وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان شوي دي د اورزګان ولایت چارواکي وایي په چوري ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي د دوی په خبره دغه هوایي حمله وی چې په نتیجه کې څو تنه وسلوال ټپیان شوي هم دي د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د یمګان او وردوج ولسوالیو د بیرثانیولو لپاره چمتووالی نیول شوی دی د افغانستان په شمال ختیځ کې د پامیر شلمې فرقې قومندان جنرال نور الله قادري ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې د دوی چمتووالی روان دی یو امریکایي چارواکي ویلي پاکستان د متحده ایالاتونو د غوښتنې پر اساس د خپلو پولو په اوږدو کې د طالبانو او حقانه شبکې د فعالیت د مخنیوي لپاره ډیر کم څه ترسره کوي د امریکایي چارواکي د نوم نښولو په شرط د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال د ستراتیژي تر اعلان وروسته د وسلولو پر ضد د پاکستان د مبارزې د ارزونو په اړه خپلې موندنې له خبریالانو سره شریکې کړې د سوریې په ختیځه غوطه کې پرون هوایي حملو په لسګونو ملکیان وژلي او په زرګونو نور له خپلو کورونو کډې کولو ته مجبور کړی دی تبدل کېده چې د سوری دولتي ځواکونه د مشق ته نږدې د افراطي وسلوالو په ورستي پټنځای کې خپل تهاجمي عملیاتو ته ادامه ورکړې ده په لویدیځه غاړه کې پرون یو فلسطینی پر اسرایلی سرتیرو خپل موټر تیر کړ چې له عملی یو افسر او یو سرتیری وژل شوی په پیښه کې دوه نور کسان ژوبل شوي دي د اسرایل دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا پیښه پرون جنین ښار ته نږدې شوی ده او د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز پرون ناوخته د ایف بی آی یا د تحقیقاتو د فدرال ادارې مرستیال اندرو مکیب له دندې لرې کړ ولسمشر ترامپ د د کمپاین او د روسیې ترمنځ د اړیکو د تحقیقاتو په تړاو پر مکیب انتقاد کړی و چې ګواکې یو طرفه دی
دوستانو په همدې سره ورسېدو د خبرونې دوهم نمایي ته په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورتونو او خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی شئ د خبری مطالبه برخه پای ته رسو اوس هم د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه دا دی زاد نافی همت یو ور بیا د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت غواړي له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي
په بغلان ولایت کې دوه تنه د لسګونو کیلوګرامه نشئی موادو د کاچاک په تور ونیول سول د بغلان ولایت د امنیه قومندانۍ د امنیت امیرګل حسین خیل د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نشئی موادو کاچاکلونکو 409 څلوېک کیلوګرامه چرس په یو بارون کې موټر کې ځای پر ځای کړی او غوښتل یې کابل ته کاچاک کړي چې د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې ونیول د یادونه ورد چې په تیرو دوه اونیو کې دا دوهم ځل دی چې د بغلان ولایت پولیس د نشئی موادو کاچاکلون کې په داسې حال کې نشي چې نشئی مواد گاونډیو ولایتونو ته کاچاک کوي په کندهار ولایت کې تر 60,000 کیلوګرام زیات نشئی مواد وسوځول سول. د کندهار ولایت امنیه قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیریت مرستیال عبدالباقی ازادي رادیو ته وویل د دې ولایت امنیتی ځواکونو په تیرو دریو کلونو کې 22,495 کیلوګرام بیلابیل نشئی مواد د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې نیولې دي. ښاغلی عبدالباقی وایي د دې موادو د کاچاک په تور 438 تنه نیول شوي او عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي.
سر کار په جریان کې موږ تقریبا 100 حدودو کې کزیره مخدره توکو لرو او خلک چې مخدره توکي په ښار کې په مدنینو خرڅې د هغو په تعقیب پسې یو نیولې مو دي او څارونډي مسته وړي او نور به هم خپل کار ته دمو.
د یادونه وړ ده چې د روان میلادي کال له پیله بیا تر اوسه دا دوهم ځل دی چې په کندهار کې نیول شوي نشئی مواد سوځول کیږي. د پاکستان د هوایی شرکت یو کارمن په فرانسه کې د نشئی موادو د کاچاک په تور نیول شوی دی. د فرانسې سرحدي ځواکونو رسنیو ته ویلي چې تیره اونۍ د پی آی ای په نوم د پاکستان هوایی شرکت یو سټیورد په داسې حال کې نیول شوی چې غوښتل یې په 1900 نمبر پرواز کې نشئی مواد فرانسې ته کاچاک کړي. د فرانسې دولت تر دې مهاله د پاکستان د دې هوایی شرکت له کارکوونکو څخه د نیول شوي نشئی موادو اندازه نه ده ښودلې او وایي چې په دې برخه کې څېړنې روانې دي. تر دې وړاندې افغان چارواکو پاکستان اروپایي هیوادونو ته د نشئی موادو د کاچاک اصلي لاره بللې او اروپایي بازارونو ته د دې موادو د کاچاک پر مخنیوي ټینګار کړی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تېره یوه اونۍ کې 23 کسان په 4 ولایتونو کې د نشئی موادو د کاچاک په تور نیولي دي. د نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سرحدي پولیسو یو تن په داسې حال کې نیولی چې غوښتل یې 3.346 کیلوګرامه هیروین د حمید کرزي له هوایي ډګر څخه دوبۍ ته قاچاق کړي. د ښاغلي موحد په وینا په بیلابیلو پیښو کې په کابل، ننګرهار، هرات او هلمند ولایتونو کې 22 تنه نور قاچاقونکي هم نیول شوي چې 21 کیلوګرامه هیروین، 21 کیلوګرامه مورفین، 3.6 کیلوګرامه تریاک، 2,315 کیلوګرامه چرس او 422 لیتر الکولي مشروبات یې قاچاقول. یاد دی وی چې له نشئی موادو سره د مبارزې محکمې په تیره یوه اونۍ کې 10 کسان د نشئی موادو په څو پیښو کې د لاس لرلو په تور له دوه څخه نیولې بیا تر 14 کالو پورې په بند محکوم کړي دي.
محمد ایاز تر نکو چی د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت لخوا له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاق مخنیوي
طالبان د نشئی موادو له قاچاق څخه تمویلېږي. زموږ د مبارزې تمرکز یوازې د طالبانو د هیروینو د کارخانو او زیرمو له منځه وړل نه دي.
د معتادینو لپاره تر درملنې وروسته د کاري فرصتونو په برخه کې ستونزې د پان په نوم د یو ډول نشئی موادو د زیانونو په اړه د ډاکټر متی الله اورمر سره مرکه لرو.
یو څوک چې په پانه باندې روغ دی ده هغه شونډې سرې اوسېږي، د غاښونه یې خراب شوي اوسېږي.
د پروان ولایت یو اوسېدونکی خیرالله وایي چې په پوهنتون کې په نشو اخته سو او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
څنګه شو ته نور معلومات وکړل؟
هو ما پوره معلومات وکړل.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی پوځي قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل د سې‌شنبې په ورځ د امریکا په مشرانو جرګه کې د نظامی خدمتونو کمیټې ته وویل چې واشنگتن نه یوازې دا چې په افغانستان کې د نشئی موادو د تولید کارخانې ویجاړوي، بلکې د سیمې هیوادونو سره په ګډه د هڅه هم کوي چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاق مخه ونیسي. یو امریکایي سناتور د سې‌شنبې په ورځ د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې ته وویل چې وسلوالو طالبانو اوس د یوې قاچاقي او مافیایي ډلې بڼه غوره کړې ده. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی پوځي قمندانۍ مشر د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو په مالی ملاتړ کې د نشئی موادو نقش مهم ګڼي. جنرال جوزف ووټل چې د سې‌شنبې په ورځ د امریکا په مشرانو جرګه کې نظامی خدمتونو کمیټې ته خبرې کولې، د نشئی موادو د تولید کارخانو پر ضد د افغان او امریکا د ګډو ځواکونو عملیات مهم وګڼل، خو پر دې خبره یې هم ټینګار وکړ چې دوی هدف یوازې د کارخانو ویجاړول نه، بلکې د سیمې هیوادونو سره په ګډه هڅه کوي چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي. جنرال بوتل وایي چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې به په عراق او سوریه کې د داعش د مالی سرچینو وچولو له تجربو څخه استفاده وکړي.
طالبان د نشئی موادو له قاچاق څخه تمویلیږي. زموږ د مبارزې تمرکز یوازې د طالبانو د هیروینو د کارخانو او زیرمو له منځه وړل نه دي، بلکې د سیمې هیوادونو سره په ګډه کار کوو چې له افغانستان څخه بهر ته د نشئی موادو د قاچاق او طالبانو ته د پیسو د لیږلو مخنیوی وشي. زه په دې باور یم چې طالبان د نشئی موادو په یوې مافیایي ډلې اوښتي دي.
امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو او فدرالي پولیسو اداره یا اف بی آی د سیمې له هیوادونو سره په ګډه کار کوي چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي. تر دې وړاندې د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ویلي و چې د هیروینو د تولید لپاره ډیری کیمیاوي مواد د ایران او پاکستان له لارې افغانستان ته قاچاق کیږي، او په افغانستان کې تولید شوي نشئی مواد د ایران او پاکستان له لارو بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه اروپا ته قاچاق کیږي. له بل پلوه د امریکا د مشرانو جرګې غړي میرمن جوني آرنست چې تازه له افغانستانه امریکا ته ستنه شوي، دې غونډې ته وویل چې وسلوالو طالبانو د نشئی موادو د مافیایي ډلې بڼه غوره کړې ده.
زه څو میاشتې مخکې افغانستان ته تللی وم. ما په کابل، کندهار او بګرام کې له یو شمېر قوماندانانو او ډیپلوماټانو سره وکتل. د دوی له خبرو داسې څرګنده شوه چې طالبان له ایدیالوژیکي ډلې څخه د نشئی موادو په یوه مافیایي او تروریستي ډله بدل شوي، او له ایدیالوژۍ څخه یوازې د وسیلې په توګه کار اخلي.
د ولسی جرګې غړی خالد پښتون په افغانستان کې نشئی مواد د نړیوالو ګډه ستونزه بولي. د ده په باور د وسلوالو طالبانو ترڅنګ په سیمه کې زیات شمیر تروریستي ډلې هم د نشئی موادو له عوایدو څخه تمویلیږي. ښاغلی پښتون له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له نشئی موادو سره د مبارزې پر مهال باید لومړی نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي، او په نړیوالو مارکیټونو کې دې د نشئی موادو غوښتنه راکمه کړل شي.
مسکا هوتک و چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د امریکا د دفاع وزارت لخوا د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي په اړه راپور راوړوه. اوس د نشئی موادو له بازار څخه د معتادینو نړۍ ته ورځو، او د احتیاط پر یو عامل یعنی بیکاري خبرې کوو. یو شمېر معتادین چې دا مهال په روغتیایي مرکزونو کې درملنه کیږي، له حکومت غواړي چې تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره کړي. دغه معتادین که څه هم د خپل بد حالت یو ستر لامل د دوی خپله بېغوري بولي، خو دا خبره هم ورسره غوټه کوي چې دوی د بیکاري له وجې نشو ته مخه کړې ده. د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا وایي چې په وروستیو دوو کلونو کې لسګونه معتادین ته درملنې وروسته په کار ګمارل شوي دي. د دې موضوع نور جزئیات به د عبدالله حنازی په راپور کې واورو.
یو شمېر هغه معتادین چې دا مهال یې درملنه کیږي، د خپل احتیاط یو اساسي لامل بېوزلي او بیکاري بولي. دوی وایي که تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره نه شي، نو ممکن بیا نشو ته مخه کړي. وویشت کلن حکمت الله له نږدې یو میاشتې راهیسې په کابل کې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بستري دی. دی که څه هم د ځان د معتاد کېدو علت خپله بېغوري بولي، خو له حکومت غواړي چې تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره کړي.
بابا فرصت های کوچک داده شو، ما
کچیر ما ته یو کوچنی کاری فرصت هم برابر شي، نو زه به لوی لاسته راوړنه ولرم. معتاد ته باید چانس ورکړ شي. ټولنه، خلک او کورنۍ باید معتاد ته چانس ورکړي او مرسته ورسره وکړي چې بیا په نشو اخته نه شي. که چیرې ما ته کار نه وي، دا چانس په پیدا کړم چې له هیواد څخه ووزم.
اگر کار نه باشه، چانس زیاست که به کشور خارج شو.
څلور دېرش کلن غلام یو بل معتاد دی چې میرمن یې د درملنې لپاره د معتادینو مرکز ته راوستې. دی وایي چې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې نشه کوي، او په دې موده کې د او کورنۍ یې په لوږه او بېوزلۍ کې ژوند تیر کړی دی.
غواړم چې نشه پرېږدم او خپلې کورنۍ ته پام وکړم، یو کار پیدا کړم، او له دې لارې د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړم. نشو له خپلې کورنۍ او ماشومانو څخه لرې
کړی.
د غلام میرمن چې کوچنی ماشوم یې په غېږ کې نیولی وایي، میړه یې د بیکارۍ له امله په نشو اخته شو. دا وایي د میړه پرته بل څوک نه لري چې د ماشومانو ساتنه او پالنه یې وکړي.
دایمي میړه دی، د بستر کېدو لپاره مې راوستلی چې درملنه یې وشي او له خپلو ماشومانو سره یو ځای شي. د خدای دربار او همدا ځای دی، موږ بل څوک نه لرو. بیکاره و ماشی ندرلود پا کور که با پروت و به بیکاری لوجه نشو تا مخکره
چی نداشت در خانه بود از بیکاری اینه ما تو متاجد
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا بیکاری په عام ډول د افغانانو پر وړاندې یو لوی ستونزه بولی. د دې وزارت وایان محمد حنیف دانشیار وایي چې په هیباد کې د نامنویو له امله سوداګر او پانګوال دې ته زړه نه ښه کوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او له دې لارې ځوانانو ته د کار فرصتونه برابر کړي. خو په خبره یې په وروستیو کلونو کې حکومت لسګونه معتادو ځوانانو ته تر درملنې وروسته د حرفوي او مسلکي زده کړو له لارې کاري زمینه برابره کړې ده.
بزرگترین مانع اعظمی که کار و شغل هم
در کار دنشتوالی یوستر لعمل نام میده. پانگونه نکیگی کارخانه نشتا، تولید نشتا او پا عام دول سوانان وزگاردی. پورستی و کلونو که در معتادین و لپار حرفوی او مسلکی زدک و مرکزون جور شدی که معتادین پکی روزل کیگی او لده لاری لیوشمیر خصوصی شرکتونو او دولتی ادارو سرا پا کار گماره شدیدی.
قابل ملاحظه از اینا را ما شامل کار ساخته.
وسمحال یوازې په کابل کې د هیای امید په نوم د معتادینو لپاره د حرفوي او مسلکي زده کړو یو مرکز فعالیت کوي چې په هرو شپږو میاشتو کې نږدې 300 معتادین پکې روزل کیږي. د دې مرکز رئیس همایون شاه اصیل داسې وایي:
شاګردای که فارغ میشه بعد از فراغت برالوی که
هغه کسان چې دلته روزل کیږي تر فارغېدو وروسته پر تستیقبانو سربیره بیرته پر روزل شوې برخه کې ټول تجهیزات او وسایل ورکوي چې وروسته ګټه ځینې واخلي او ځان ته آزاد کار پیدا کړي،
آزاد بگیرن یا دوکان کنن یا د جای کار کنن.
تر دې مخکې د عامه روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست ویلي و چې په سلو کې اویا معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. د معتادینو د برخې یو شمیر ډاکټران هم پر دې ټینګار کوي چې معتادینو ته باید تر درملنې وروسته د کار زمینه برابره شي څو بوخت وساتل شي او بیا نشو ته مخه نه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوسمهال په هیواد کې څه باندې 3 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو اخته دي چې 1 میلیون یې ښځې او نږدې 1 لک یې ماشومان دي.
د معتادینو تر درملنې وروسته د کار په اړه مو د عبادالله حنازی راپور اورېده. اوس د نشه یي موادو په لړ کې د یو بل ډول نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات سره شریک کوو. پان یو ډول نشه یي ماده ده چې په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې هم ګڼ شمېر ځوانان پخته سوي دي. پان په ځانګړو پاکټونو کې پیچل سوي او د بېلابېلو میوو خوند او بوی لري. له همدې امله د پان معتادین باور لري چې غاښونو ته یې ګټه لري او خوله یې خوشبویه کوي. خو طبي کارپوهان بیا دا باورونه غیر علمي بولي او وایي چې پان انسان ته ډېر زیانونه رسوي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکل ډاکټر مطیع الله اورمړ سره مرکه کړې او په پیل کې د پان د جوړښت په اړه پوښتلی دی.
پان یو خطرناک محصول ده چې دا د نیکوتین او کیمیاوي موادو څخه جوړ سوی ده، حتی مخدره توکه که هم حسابیږي. پان د تنباکو، آهک او کیمیاوي موادو څخه جوړیږي چې د یو نوع عطر استفاده کوي. پان سابقې ته که موږ وګورو د یو فرهنګي سابقې له هندوستان څخه راخیستل سوی ده چې هلته ځینې ونې دي چې په بتل په نامه یادیږي، د هغه د پانو څخه یې استفاده کوله. په هندوستان کې هغه غټې مېلمستیاوې چوی باغه که پان را ولیکتی سوندو ته سرواله ورکوی چې دغه محفل لووزی خلک وو پیږي چې دای میلمانه مو فلانی ځای کې پان چې دا ووس هم په افغانستان کې په نوی ډیزاین باندې راغلی. موږ تاسو کې وګورو په فرهنګي ځایونو کې په پانتونونو کې کې وګورو نسوار نه استفاده کیږي، ځوانان نه چره پان استفاده کوي. پان د دې لپاره استفاده کوي چې هغه مناسب ځای ته ورولې سی ورای شي چې د پان یو خود قیمت له حاضر لري ارزانه ده، بل هم دا ده چې هر چی استفاده کولای شي.
د دې ترڅنګ چې په دې کې تمباکو غړیږي، د دې کې ایره غړیږي، د دې کې کله کله احاک یا چونه غړیږي، نور کوم ډول مواد دي چې هغه په پان کې غړي؟
مختلف کیمیاوی مواد په دې کې غړیږي. یو درخت ده په هندوستان کې ونه ده، د هغه لپاره استفاده کوي. هغه پان دغه ونه چې بیتل په نامه باندې یادیږي، هندوستانیان بیتل ورته وایي، نور هغه په خپل ترکیب کې نیکوتین مواد لري. هغه کسان چې مهاجرت کړي لکه هندوستان ته تللي، پاکستان ته تللي، د هغه ځای نه د افغانستان ته د پان په شکل راوړی ده.
موږ هغه کسان څنګه وپیژنو چې دغه سړی له پان څخه استفاده کوي؟
یو څوک چې په پانو باندې روغ دی ده، هغه سونډې سری اوسېږي، د غاښونه یې خراب سوي اوسېږي، دغه وری د غاښونه یې خراب سوي اوسېږي، په هر خبره کې د غوسه ښیي، ځکه دا د معدې تکلیف هم انسان ته راپیدا کوي. چای خوړلی ده، ښه مور ده، ډوډۍ خوړلی ده، اما وروسته یو ساعت نیم ساعت وروسته وګوري بیا به د اشتها ډوډۍ راغلی چې زه باید ډوډۍ وخورم، ځان سره چورتونه وهي، ځان سره سره آرام ناسي هغه کسان چې زیات استفاده وکي وګوري خلونه او برزي
د پان نشه لنور نشو سره څه توپیر لري
نور نشه ای تو کې په انسان باندې زر تاثیر کوي اما د دې تاثیرات ډیر آرام ډیر آهسته آهسته ده د دې ضررونه ډیر داخلي دي او بل دا چې د نور مخدره توکو استفاده تو موجود تر ضررونه لري اما د پان ضررونه خولې ته او جهاز هضمي ته ډیر مواجه دي
پان د انسان بدن ته څه ضرر لري
خلې سرطان انسان ته پیدا کوي د حنجره سرطان سړي ته پیدا کوي بدرنګ کېدل او د پوستکي تغیرات راوستل په غاښونو کې خرابېدل پیدا کوي کومډو کې چې په خلې کې دي د دې مکمل تخریبېدل په مرور د زمان سره سرطان د کولمو سړي ته پیدا کوي د ګردو تکلیف انسان ته پیدا کوي د وینې فشار انسان ته را پیدا کوي حتی په خویندو کې د جنین تکلیفونه را پیدا کوي اختلالات د رفتاری په انسان کې پیدا کوي د دې د کیمیاوي مواد چې تاسو سره ګډیږي به بل اخره هغه وجود د انسان ته میدیته میده تزابی کوي
د پان ضررونه او ماشومان ته څه دي
د هغې مقاومت د وجود ډیر ضعیفه ده همدغه تاثیرات په همغه ماشومانو باندې زر واقع کیږي او ډیر هم به تاثیر کوي ضررونه چې کوم نوی انسانانو ته دي هم د ماشومانو ته هم در شکل دي
امیدوارو ښځو لپاره څنګه یعنی دغه ضرر د دوی دغه زیان به هغو ښځو ته څه وي
کوم امیدوار میرمنه چې ماشوم پیدا کیږي نو د وزن له لحاظه به ډیر وزن کم وي سوی شکل به وي نو دا مور په دو وخت کې نسی کولی چې هغه ماشوم ته ښه پاملرنه وکړي ځکه مور کم حوصله سی په دو وخت کې مور باید په یو ښه خاص محبت باندې هغه ته شیدې ورکړي ماشوم چې د مور په خېټه کې ده په دو وخت کې د دې ماشوم تغذیه ګوره مور نه اخلي کله چې دا لویږي په اندکترین وخت کې دا کېدای شي محتاط شي ځکه چې مور په نس کې هم مواد اخیستي پانې اخیستي دي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت تولید قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00
درنو اوریدونکو تاسو زموږ ځغل ازادي رادیو څخه اوریدئ په 1200 منځنۍ صفو خبريږي او اوس هم د خاطرې واردی د پروان ولایت یو سیدونکو خیر الله د یو شتمن سړي زوی دی د وای چی په بامیانو په انتون کې معاصر او هلته په نشو اختصو پلاچ به د جب خرڅ لپاره صبر پیسې ور کولې نو د پنه شو لګولې د وای چې د ورځې زر افغاني پنه شو مصرفولې دا چې د خپل ذکر پره کړې او کنيم ګرځنی پات شوې په دیاړې زمول همکار محمد یستر نک سره د زړه خاله کړې ده
نوم می خیر الله ده ولادت پروانې ولسوالی شګر ز چلی رشکلان د دولسم پوره مشو ویل هغه وخت د عمل باندې نه پدې چیل چنه ده کله چې پانتون یو وخت به پس ولکان سګریټ مکرټي وه چار سی وهل ما مو سره کوم یو دد وهل راغله مده کور ته رخصتیونه کې دلته دوه تر زوی و عمل کوا د سر چکور کې یو ځای شنه شپې د سر مې دوه د شو وهله د سه خوان دی راته ورکه وخت چې بیرته تلم پانتون د ځان سره مې د دینه واخسه د استادان رو باندې خبر شو کور کې زنګ و هجدا ایت ازوی د سکور نه گئی بیل و ولګه کورته به کور کې چرغ مې وسوم ده هیڅ شي نس کول و دې راته وکه پس دوه بیا مې د عمل تخته شلم ده او دا پسته پسته مغزم د سه شو کې پیدا کړه ورس په ورځ مثلا اعصاب خرابېدل او یو څه درګیر شبل څه درګیر شه چې وین واحد زاندې درد کوي ولرځي راځي در باندې او ته باندې نسی مور پلا ټول نصیحت درته کوم چې دا کار مکو او خیمه له پاسه چې وته لوبه الکان سره به بندر شروع کولې داسې د ورځې 0 روپۍ او 500 او 700 مصرف کړو دا د مصرف مور پلا ورکو ورور ورکو د کور نه نه پرېګل ممانیت کو چې بیرون مزه نه شمه کا چې کله د نور متدان دزدی کې غلا کوي بس ته به سره وګرځي چې دستانو مون بدای شي د فلان کی ځای ولا د دزدی کې تاسو سره ګرځو هم د مصرف مونږ قبول لرو کور کې نشو مته ورور می پیسې ولګلې د خارج نه د پیسې ما کور کې ونر کله دا میرول په صرافي کې میکېدله کله مودم ودا چې تل مدرافقان سره موټر کې پیسې واخله وګرځېږه او چکر وکړه نشې وکړه. دوه میاشتې بعد لاړم صرافي ته پیسې و پیسې دې خلاصې کړې دي تقریبا د دوه دوه نیم لکه روپۍ مو مې سوځولې. زندگی ته مې ور واچو پیسې ته موټر ته. داسې ورځ هم شله چې ناست یم نشې ته مور مې راغلې جړۍ کړې ده بیا چې ډېر قرې راغلې روان دي حمله یې کړې او چشې سکرې ټول شي اخیستلې ایسته کړې رانه بیا هم لاړه د خپلې جړلې او د خپله مېرمنې مې خورانې ټول یو ځای شلې جړۍ کړې چې دې مانه لاس ونیسه. چرت مې وه فکر مې کوه چې دا خو رښتیا وایي بیا خپله ته خپله جړه راتله چې ته خو رښتیا د خپله زندګۍ ته دې ور واچوه د خپله ماشومانو ته دې.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دې د زهر کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې ننګیالی د یوه شتمن سړي زوی دی او یوې نجلۍ ته یې د واده لپاره مرکه وراستولې ده. د نجلۍ پلار حاج اسلم هم راضي سو چې ننګیالی ته به خپله لور ورکوي خو وایي چې اوس یې زوی مسافر دی. کله چې هغه له سفره راسي نو دوی ته به دسمانه ورکړي. خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه حاج اسلم له دې خپلوۍ څخه انکار کوي. دا چې حاج اسلم ولې خپله لور ننګیالی ته ورنه کړه دا به په ډرامه کې واورو.
حاجي صاحب اسلام خان تا خو پوښتنه مونږ کړه چې څنګه راغلی یې؟
سمت خان په خوانوي مشرانو ویلي چې تر درې ورځو پورې به له میلمه څخه پوښتنه نه کوي چې څنګه راغلی. تاسو خو لم دا اوس راغلی میلمانه زمونږ سترګې او لیمې بس نو څه پوښتنه به وکړو؟
حاجي صاحب اسلام خان ستا میلمه پالنه موږ ته معلومه ده خو موږ یوه خبره کوله.
خدای دې خیر کړي. څه مو ویل؟
خبره دا ده چې موږ غوښتل سره دوستان شو.
یار سمت خانه که رښتیا درته ووایم پوه نه شوم څنګه سره دوستان شو.
موږ راغلي یو چې ستا لور زما وراره اشرف جان ته وغواړو.
ښه دا خبره ده.
اوهو اشرف جان ډېر ښه زلمی دی. انشاءالله چې لور به دې ډېر نیکمرغه ژوند ولري. څه دې پکې وویل؟
نه پوهېږم چې څه ووایم.
متل دی چې وایي پر ښو تلواره او په بدو تعامل. دا یو د خیر کار دی که زما منی نو په دې کار کې ځنډ مه کوه.
وایي چې دوستي د سلو کالو لار ده نو باید څه فکر ورباندې وکړو.
هیڅ فکر ته حاجت نشته. په هلک کې ویل نشته.
ومو نه ویل چې د هلک پلار چیرې دی؟
پلار یې لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
خپل هلک څه کار کوي؟
هلک هم تجارت کوي.
داسې به وکړو چې زه به مې له مشر زوی سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم.
د څه شي مشوره کوي؟ هلک ښه شتمن دی او ښه کاروبار یې روان دی. د ولور غم یې مه کوه. هر څومره چې وایي بله خبره نه پکې کوو. کور موټر سره زر او نغدې پیسې نورې څه کوي؟ دا دی شل لکه افغانۍ مو همدا اوس له ځان سره راوړي دي. اوس نو ته ووایه چې نورې څومره راوړو.
پیسې موږ ته مهمې نه دي. زه خپلوي په پیسو نه کوم. وایي سلا د میړو هنر دی. زه به مې له مشر زوی او نورو خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسو ته خبر درکم.
ښه سمه ده.
مورې ته یو بل ګلاس چای هم راواچوه چې ډېر خوندې وکړه. دا یوه میاشت کېږي چې دومره خوندور چای مې نه وڅکلی.
زویه تازه د سفره راغلې ستړې ځکه چای خوند درکوي. ها درې چای به در واچو.
ننګیالیه بچی ما خو تا ته په تلیفون کې هم وویل چې ستا خور ګلالۍ ته مرکه راغلې وه. ما یې تا ته د کورنۍ په وویو څو معلومات هم درکړل. څنګه شو ته نور معلومات وکړل؟
هو ما یې پوره معلومات وکړل.
ښه نو څنګه دې خوښه ده ګلالۍ ورکو که نه؟
ولې ډوډۍ نشي ورکولی چې داسې خلکو ته یې ورکوي؟ دا کورنۍ ټوله د نشئی موادو قاچاقبران دي. د لک پلار یو کال مخکې د قاچاقو په جرم نیول شوی او څو کاله قید ورباندې ختلی دی.
نو دوی خو ویل چې د لک پلار لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
درواغ وایي. ټول خلک پرې خبر دي چې بندي دی.
خیر دی پلار به یې قاچاقبر وي. زوی خو به یې نه وي قاچاقبر.
زوی څه کوي چې ټوله کورنۍ د نشئی موادو قاچاق کوي؟
قاچاق یې موږ څه کوو زویه؟ ښی ډېرې پیسې لري. نجلۍ به مو ښه آرام ژوند ولري. نورې نجونې چې مو واده کړې دي یوه یې هم په ډوډۍ نه ده مړه.
مورې ته ولې سر نه خلاصې؟ ما درته وویل چې هلک قاچاقبر دی. یوه میاشت مخکې هم تاریاکې په موټر کې بار کړي وو. پولیس ډزې ورباندې وکړې. هلک ټپي شو خو په منډه ځان له پولیسه خلاص کړه.
زما خو داسې خوښه ده چې نجلۍ به ورکړو. توکل په خدای. خماړه او شتمن خلک دی. خزی چې په مرکه راغلی وی د هر یوی یو یو چارک سره زر په غاړه وو. زمون جلی به هم په سرو زرو کې پټه کی.
مورې دا چې سبا لک بندی شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي تر دې خدا خزه چې پر کور ناستی.
وا خزی ننګیالۍ سمه خبره کوي، ولې په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوو؟ سبا به پښیمانه یو خو څه به په لاس نه راځي.
او بل نه ګلالۍ څه عیب لري چې موږ دومره تلوار کوو؟ ځوانان خو لږ نه دي، هر وخت چې مناسب هلک پیدا شو بیا به یې ګورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوو؟
هو پلاره، زما نظر خو دا دی چې نه یې ورکوو.
زه هم وایم چې نه یې ورکوو.
مورې ستا څنګه خوښه ده؟
زویه زما هم دا ستا خبره خوښه شوه. خدای مه کړه چې سبا مې لور سرتوره کیږي، ښه دی چې تر داسې خپلوي تیر شو.
ښه نو چې داسې ده زه خبر ورکوم چې زموږ صلاح ونه شوه، بیا مه راځئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.